سلامونه وخت بخیر وخت په افغانستان کې دا ماخستن نه هوجی دي زموږ کله آزادې راډیونه او ریپا مکی د دې سات خبرونه ده د ناروی د کډوالو شورا وای چې افغانستان سره په بشری مرستو کې ډیر کم اکثر به په دې هیات کې د مرستندو یو ټکولن ورسته نه کی هم لمانځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند بالا خطر سره مخامخ وي د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستو ویلي دي چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشری مرستو ملاتړ تاړ دي لدې یو نور ټولنو خیریه سره د لوی مرستندویانو په بسپونو کې د پام وړ کمواله هم راغلی دی دا ټولنه خبرداري ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته لدې چې په خپل خدماتو کې کمواله راولي بل لارې نه ده پریښې د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو ایس ای جی ایم پرون ومنله چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې و آزاد کړي د بودیجې د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوی وای یو ایس ای جی ایم دا پریکړه پرون د دې قضیه په اړه د واشنگټن ډی سی په یو محکمه کې د باسه لپیل څو شی به مخکې اعلان کړی دا د ازادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړې پر وړاندې داوا پیل کړی او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه دا د بازار شپګويستم کال د جنونو د فوټبال اسي جام ته د خوراوي د لوب په دشل کې د بخنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غا کوي چې په تبعید کې د افغان جنونو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډله په توګه ومني د فوټبال د اسي جام لپاره چې د 2020م کال د خزو د نړیوال جام مقدماتي پړاو هم بلل کیږي د لوبډلو د ګډون په چر روانه پنځشنبه په کوالالمپور کې چول کیږي ایم ان سیټي انټرنیشنل په یو یان کې چې نن خبر شو ویلي دي چې په تبیت کې د افغان جنو د فوټبال لوبډله به په دوه ورځو کې د اسیاي جام د سیالي او د غوراوي له بهیر څخه به برخې شي د ایمینسټي انټرنیشنل په بیان کې راغلي دي چې کله د فوټبال نړیوال فدراسیون د لوبډلې ته د افغانستان د ملي لوبډلې حیثیت ورنکړي نو دا به په 2020م کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه ورځې دوهم ځل به چې د افغان جنو لوبډله د نړیوال جام د غوراوي د لوبول لړۍ استل کیږي د پاکستان برستيال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړه د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې په دې تفاهم کې دوه خواو ژمنه وکړه چې د دوه هیوادونو ترمنځ شته ستونزې په ډیپلوماټیکو اړیکو حل کړي دغه لوړ پوړي چارو پاکستانی چارواکي د افغانستان موقت حکومت څخه د مذاکرات پر اهمیت ټینګار کړی دی تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دوه هیوادونو اړیکې پیاوړې شي د دې په اړه د خلیدار دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه پورې د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري کوله په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینې بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو ګډون کړیو چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو احتمال رد کړی ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر روستۍ لیک ته به په وخت سره ځواب ویل شي عباس رخشی د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له خپل ارمنی سیال ارارت میرزویان سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ارمنی څنګ د خبريال دې پوښتنې ته چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام سره له امریکا سره یوې موافقه ته رسیدو لپاره خبرو ته چمتو دی کنه په ځواب کې ویل شو چې هیواد به د ډیر فشار پوځي ګواښ او اقتصادي بندیزونو د پراخېدو په صورت کې له امریکا سره مستقیمه خبري ونه کړي دا منځنۍ ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکاف د یک شنبه په ورځ له فاکس نیوز خبري شبکې سره د خبرو پر مهال په دې خبري کړي چې امریکا به ایران ته د اټومي وسلې د جوړولو اجازه ورنه کړي په ترکیه کې د حکومت مخالف معترضان د استانبول د خاروال د باندې کولو پر ضد د شپږو پر لپسې شپو د اعتراضونو او له پولیسو سره د نښتو په دوام کې وایي چې چمتو دي چې خپلو مظاهرو ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي معترضانو د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ادعا رد کړې چې وایي دوی دا مظاهرې به چې د تش نمایش لپاره د دې آخر پای ته ورسوي په ترکیه کې د تیرو څو لسیزو تر ټولو پراخې مظاهرې تېره اونۍ وروسته هغه دغه پایل شوې چې د اردوغان لوی سیال د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو ونیول شو. معترضانو، مخالفو ګوندونو، اروپایي مشرانو او د بشري حقونو ډلو ټولو د یو غیر ډیموکراتیک او سیاسي اقدام بللی دی. له دې اقدام وروسته د ترکیې د بیلابیلو ښارونو په مرکزي چوکونو، واټونو او پوهنتونونو کې هر مخام زرګونه کسان راټولیږي، د اردوغان پر ضد شعارونه ورکوي او نه یوازې له زندانه د امام اوغلو د خلاصون بلکې د حق او عدالت د تطبیق غوښتنه هم کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا کپ ته د غوراوی د لوبو په دریم پړاو کې چې نن پی شو د کوربه میانمار په وړاندې یو د دوه پر وړاندې ماته وخوړه. په دې پړاو کې څلورویشت لوبډلې په شپږ ګروپونو کې په سعودي عربستان کې د 2020 کال د آسیا کپ ته د غوراوی په لوبو کې ګډون کوي چې له دې ډلې په شپږ لوبډلې پل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. افغانستان له میانمار، پاکستان او سوریې سره په ای ګروپ کې دي. په دې پړاو کې به د افغانستان دوهمه لوبه د جون په لسمه له سوریه او دریمه لوبه به د اکتوبر په نهمه له پاکستان سره وي. بیا هم ښه راغلاست ته د خبرونه کې موزه فرشته څخه کار کولای کوم. په دې خبرونه کې ورسره واوري چې یو ځل بیا افغان نجونې د زده کړو د حق لپاره غږ پورته کړ.
موږ یو کلن ستړي انتظار وکړلو، خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شولو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري.
د دې تر څنګ دا به هم واوري چې په کابل کې د طلا او بیې لوړې شوې دي.
د طلا بیې په افغانستان کې ډېره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مختلری.
او دا به هم واوري چې په خوست ولایت کې ځایي خلک د بنسټیزو اسانتیاو غوښتنه کوي.
د یو درې ته چې سره کوی د لګ گزارې ولاته د بل درې کې به هیڅ څنګه نشته، درک نشته چې موږ چل چل نه پوه کوو. د سرک ستونزو به ډیر ستونزې
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته تر پای رسېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلسته. ناروی د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړی چې د بشري مرستو کمک د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند یې ورستر بلې له خطر سره مخ کړی دی. ان ار سی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د مرستو پراخ کمک به په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. په یو شمېر افغانان هم زینو په زینو ولایتو کې د بشري مرستو بندیدل او محدود د دې دلې تایدوي، خو اړمن کسان بیا وایي چې دوی بشری مرستو ته ډیر اړتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړې چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان ار سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14مه نیټه په ویلامې کې ویلي چې د ستونزې به خې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. ان ار سی زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپل دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندیدو له خطر سره مخ دي. د ان ار سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رستنیدونکو کډوالو او کورنۍ او بیزای شو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسو کارکونکو افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسي یو ځای رضاکار چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دولو میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کیده، خو له هود میاشتې وروسته د مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د ویبل مرستندوی موسی په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کومه موسسه فعال هم وي په خبره د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د وسنی نظام د زینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بندي. ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستي وکړي، بینان کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستي هم کیږي محدود مرستي کیږي.
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجهه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې، درې ماشومان مې ناروغان دي، اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی، کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولی.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپله ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرایي کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم، تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د وجرې فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نویو ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دا ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشر سیمه بهوس وایي چې د افغانستان البته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي او دا چې دوی بنسټیز حقونه د ښوونځي حق د دوی بنسټیز حق دی، دوی ته باید ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت یو بل کال لپاره هم لشپګم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محروم کړي دي. په دې اړه د غراپور
د ملګرو ملتونو د خزو د برخي اجرایوي مشر سیما باهوس ویلي د افغان جنو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. نو موړی نن سه شنبه د مارچ 25 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د جنو او خزو له حق د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړي او زیاته کړي چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره 400,000 نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړې چې که دغه بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیونه نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکې ولولي ازادي راډیو ته وویل
موږ یو کلم ستړی انتظار وکړلو، خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګېږي، کار ته لاسرسی نه لري، پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې دوه لوڼې په لسم ټولګي کې لزده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل
زه د یوې افغاني مور په توګه د طالبانو له حکومته غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنۍ زده کړو اجازه ورنکړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې لس زره کسان د نري رنځ یا توبرکلوز له امله مري. دغه وزارت دا هم ویلي دي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا پنځه اویا زره کسان په نري رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نري رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي او ماسکونه باید استفاده شي او ناروغان باید د درملنې کورسونه بشپړ کړي. په دې اړه جزئیات دی راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنز یا توبرکلوز د ناروغۍ لامل مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې په دې ناروغۍ اخته شوی. دی وایي زما نیکه د نری رنز په ناروغۍ اخته دی، ټوخی یې ډېر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او هغه لوښي چې ناروغ استعمالوي هغه هم ورته جلا کړي او موږ ورته ډېره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نری رنز اخته شوي. دا وای زما دوه ملګری دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډیر کوي، وزن کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوی چې دوی تبرکلوز یا په نری رنځ اخته شوی. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوی نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې لس زره کسان د نری رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23مه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ یو 50000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بلل او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 50000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. ډبلیو ایچ او ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ ناروغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالي کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې داسې نور ډېر اراضه ولایم لري، د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کوم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي،
د هغه تاک جدا وي، د هر شي جدا. ډاکټران په نری رنځ اخته کېدو لامل ام ټي بي بولي چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري تر وسه پورې چې کوم راپورونه تاسو واوریدل، دغه راپورونه د متن په شکل په ویب سایټ کې هم اوریدلای او په ویب سایټ کې لوستلی شئ. او اوس هم ورزو د نړۍ اړوند یو راپور ته. په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. د مذاکرات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسیږي. د چارواکو په وینا دغه خبرې نن هم دوام لري او په دې اړه چې دا خبرو کې څه ویل شوي دي جزئیات یې په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسي مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبري وشوي. دغه په وینا د دوی خبري تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبري وکړي. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبري اترې وشوې د ته ډیر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 23مه له اوکرایني چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری آژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی به نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مراکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګید چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډیر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبور شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانی په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچاک او د زویزدا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویز د خبریال نیکیتا ګولډین سخت ټپی دی.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
بیا هم خراغلاست تازه دی رادیو ته غوږی است. د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د خپلو بیلابیلو معاملو لپاره د طلای سرو زرو جوړ شوی غاڼې اخلي وړتیا ورته لري، د بایو پاړی وای چې بازارونو کې به ډیر وړ شوی دی او د خستلو توان یې نه لري. یو شمیر زرګران هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې په دې وروستیو کې د طلابۍ لوړ شوی دی. دوی یې لامل په نړیوالو بازارونو کې د بې پورته کېدل غاڼي. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي، خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې يم چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې. هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاری ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکو دا چې وایي د خوري واده یې دی، بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شو.
ورنول مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، له کومه یې کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې؟
کابل کې یو شمیر زرګران هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا تلا بیه لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د یوې زرګرې خاوند جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ خولندن نرازی وروره، هغه په وجه جکشه مو خدامغه نرخ نه خرڅو. فګو میشت یو توله تل 300 ډالر 300 ډالر اوس په 1150 ډالر شوی دی.
د هارون پونوم دی وزرګری خوند هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلند کابل په بازارونو کې په 4500 افغانۍ دا او 3 طلا ګرام 4500 تر رسیدلې دا لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې.
طلا فیلند در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیا 3015 ډالر خوده شوې ده. په نرخ باندې کې راغلي چې د کابل زرګران باید 1 ګرام 2.3 تله په 6930 افغانۍ، 1 ګرام 1.1 تله 6600 او 1 ګرام تله 1000 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د خوست ولایت یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو، د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې اوسیدونکو اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلی شوي، بلخوا بیا طالب چارواکي وایي چې د دغو اوسیدونکو ستونزو ته به دوی رسیدنه وکړي. نورحال په دې راپور کې
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې اوس سړک ووی دا لږ ګزارې والا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د په ډاکترانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، هړنګ کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خو ست چې بیا ډېر مسراب کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نوشګری بارون وي با دروازې بداد کې نو ماشومان نشي تلای چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دوی بیتای سولات نشته تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا روانې پراختیا ریاستو او نوره څومره ضد اهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و ادارات سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یو ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ سي او اقتصاد ډیر ضعیف دی. نو بله دا ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نشته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله بدله و لور پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو ته خپلیکه کیم، نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او دروژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعیا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسی.
وعلیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم ښه میاشته ښه د برکت میاشته، خو په افغانستان کې دا میاشته چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي، ښه په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا موږ په ایران کې یو دلې د روزې په خاطر باندې یو شی لږ هم ارزانه سي خامخا، خو افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېره ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شی په یو په درې برابره ورکوي.